د شپږو بجو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. یو شمېر ښځې وایي چې طالبانو یې په کابل کې د لاریون مخه نیولې ده. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، چې دوی کورونا ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغېزمن کړي.
اوس بارډر بندې د بارډر د بندېدو د وایي سیسر مال سره شاعتي ارشي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له احمد تکنه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل کې دی. راشد خان په بیګانۍ لوبه کې د ماتې له کبله له خپلو مینوالو بخښنه غوښتي او د امریکا استخبارات وایي د کرونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نه شي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مرادوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسولین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسولینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره اونۍ وویل چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه میرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده په مراسمو کې په هوایي ډزو یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنې لپاره پنځه کسان نیولي دي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له پاکستان سره په بیګانۍ لوبه کې د افغان لوبډلې د ماتې له کبله له خپلو مینوالو بخښنه غوښتي. افغان لوبډلې تېره شپه د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې په یوه هیجاني لوبه کې د پاکستان پر وړاندې په دریو وکټو ماتې وخوړه. راشد خان پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان او نړۍ کې له خپلو مینوالو ځکه بخښنه غواړي چې وی نه شکرای خلکو ته هغه بریا راوړي چې هیله یې درلوده. راشد همداراز په شل اووریز کرکټ کې د سلو وکټو د ترلاسه کولو د ریکارډ په خاطر د خپلو مینوالو د نیکو هیلو مننه کړې. په همدې حال کې د افغان لوبډلې فاسټ بالر نوین الحق فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې ملي لوبډله هیله منه ده د پاکستان پر وړاندې له ماتې وروسته له نامیبیا سره په خپله راتلونکې لوبه کې بیا وځلیږي. د افغانستان او نامیبیا لوبډلې سبا یکشمې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د ابوظبي په لوبغالي کې سره مخامخ کیږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان په پلازمینه خرطوم کې زرګونه کسان د ټول هیواد په کچه د پراخو مظاهرو د پلان په ترڅ کې راټول شوي دي. معترضان په دې افریقایي هیواد کې له پوځي کودتا وروسته د ملکي حکومت د بیا ټینګېدو غوښتنه کوي. مظاهرچیانو د خرطوم په لارو کوڅو کې د لاریون پر مهال د سودان بیرغونه لیږدول او شعارونه یې ورکول چې پوځي واکمني د ستایلو نه ده او دا هیواد زموږ دی او زموږ حکومت ملکي دی. زرګونه خلکو تیرونی وروسته له هغه مظاهرې وکړي چې د جنرال عبدالفتاح برهان لخوا د شوی کودتا په ترڅ کې د صدر اعظم عبدالله حمدوک کابینه ړنګ شوه او ورسره لویدیځو هیوادونو له سودان سره د سلګونه میلیون ډالر مرسته وځنډوله. د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 170 نور ټپیان شول. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشري ځانند د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشري په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د جی شل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشري په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي. خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جی شل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
When you are a leader of the most powerful country in the world.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لري. خو کله چې متحده ایالات د فوسیلی تیلو اړوند تاسیسات پراخوي، نو دا پرشتیا د دې په نشه ده چې دوی اقلیمی بحران ته سم دستي پاملرنه نه کوي.
د جی شل غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یو بل غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جی شل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله ونتوانېږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي، په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تایید شوي. دا راپور د هغې نوې ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیې د سپیناوي غوښتنه پکې کړې وه. په څېړنه کې راغلي چې د امریکا استخبارات د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په مسله کې ویشل شوي، خو زیاتوي چې د څېړونکو په اند دا فرضیه سمه نه ده چې ګنې دا وایرس به د بیولوژیکي وسلې په توګه په لابراتوار کې جوړ شوی وي. او وایي ډیری استخباراتي ادارې په دې باور دي چې دا وایرس د انسان په لاس نه دی ډیزاین شوی.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درا پورونه برخه ته ورزو. طالبان په ټینګار سره وی کناړي غواړي له افغانستان ورته کوم غواش پېښ نسی، دوی د مسول حکومت په توګه پرسمیت و پیژني. خو تر دې راپور مخ کې اوري چې ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران په خپل غونډه کې چنن پیل سوی د افغانستان هم بحث وکړي. طالبان هم وایي چې د جی شل ډلې مشرانو خپل غوښتنې او هیلې لري.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جی شل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي. خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یو یې افغانستان دی. که څه هم جی شل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن چې د جی شل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي، ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې ویستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارگزی وای په دې بیان کې د افغان خوځو مهمه غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیر پر دې چې باید خوځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سوهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دې عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هله دا سي افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګ د افغانانو د کنګل سوي او پیسو زیاته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د غو پر خوشي کولو کې همکاري وکي او همدارنګ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر لیو پلاوی سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل کرنې ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
عمر دل چې ټاکل سوی د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې چې پیل سوی ده او سبا هم دوام کوي پر افغانستان هم بحث وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غوړي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته عاجل بشري مرستې برابرې کړي. تفصیل د مجیب حبیبزی په راپور کې چې د سینو کسانو پر ژغ پیلېږي.
او مجاهدین صاحب ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بازر است مردم
نگیل مورد این که رقم دولت یک که رقم حکومت یک او فلان به قرده ها رسیم هیچی مواد خارجی یک خریدن نیست
نمیجه هیچ قیمتی شده هیچ گیرانی شده که اصلا دمیر مانده که آدم آدم ها بخورن.
ازادي رادیو هر ورځ د ته ورته لسګونه پیغامونه ترلاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک لا فقر د خوړو لا کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د خزو لوی اکثریت لا کار کول منه شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپل ټیټه کچې ته رسیدلي. دا ښځه هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووت او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې سره غونډیږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوي وکړي. ښاغلی ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څنګه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه خولې د جیشل پنانې سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه
بی ویری کیرفل about Afghanistan.
افغانستان ته ډیر پام وکړی. د افغانستان په اړه اندېښمن ووسی څرنګه چې پوهیږئ د جیشل لخوا په مجازي ډول دوی ناسې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل هوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوګه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب کیږي او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه ښیي چې د راتلونکي سخت ژمي او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تېره اونۍ د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه څو د 2021 کال تر پایه خپلې مالي چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اگست 15مه راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. د هم ویلي چې اروپایي ټولنې وار لمخه د 100 میلیونو یورو په ارزښت افغانستان ته مرستې کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 140 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبان په ټینګار سره وایي کناړي غواړي چې له افغانستانه ورته کوم ګواښ پیښ نشي. دوی د مسؤل حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو او نړیوالې ټولنې دوه اړخیز اړتیا ده چې باید ترسره سي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل ک نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښ نشي. دوی د یو مسؤل جهت په توګه په رسمیت وپیژني.
خبره
د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټولو خاورې واکمنی حاکم نظام له افغانستان نه نورو هیوادونو ته د ګواښ نستون خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره یې د دې شرایطو پوره کولو لپاره یې چمتووالی سته. خو نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوال لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوال لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړې دي. خو ښاغلي مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کیږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست ځینې شزي ادعا کوي چې طالبان یو په کابل کې د لاریون مخه نیولې ده. طالبان بیا د دې ادعا په اړه څه نه وایي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د خوځ لخوا د عدالت غوښتنې او لاریونونو په دوام نن د شنبې په ورځ یو شمېر نورې خزي هم د کابل لارو کوڅو ته راوتې وي. خو دوی وایي طالبانو د لاریون اجازه نه ده ورکړې. دغه خزي وایي د لاریون موخه د افغان ماشومانو د بد وضعیت د کنګل شوي او پیسو د ازادۍ او د نجونو او ښځو د زده کړې او کار لپاره عدالت غوښتنه وه. له لاریون کوونکو دوه تنه یې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مکتللی و چې د زرګون افغانانو غوونه نړیوالې ټولنې ته ورسوو خو بدبختانه ونسول او موږ ته اجازه را نه کړه. موږ ونه توانیدو لاریون وکړو. دوی موږ ته د وسلې په خودو ګواښ وکړ او وی ویل که ویډیو وکړی تاسې له منځه وړو او یا مو ټلیفون ماتوو. بیا موږ هلته پاتې شو او ځینو مو تلاوت وکړ. دا د مبارزو ښځو لپاره ډیره سخته ورځ وه.
لاریون کوونکی ټینګار کوي چې طالبان باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او نړیواله ټولنه هم باید د افغان ښځو او نجونو د حقونو اخیستو او اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې له دوی سره همغږي شي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې لاریون کوي، بلکې وړاندې هم د خپلو حقونو لپاره د عدالت غږ پورته کړی دی. خو لکه د نن په څیر له تیرو لاریونونو هم له ښځو سره د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه مستند شوي دي. هڅه مو کړی چې په کابل کې د ښځو د ننني لاریون او دوی سره د طالبانو د شوي چلند په اړه د دوی دریز واخلو، خو د دې راپور د خپرېدو تر وخته یې ثواب را نه کړ. د تیرې سیشن به پورس هم په کابل کې د ښځو د یوې اعتراضیه غونډې د پراختیا مخه نیول شوې وه. هغه مهال د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلی وو دا کار ځکه شوی چې خزی په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپلې شخصي عقدې مطرح کوي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې لاریون د افغانانو حق بللی، خدای هم ویلي چې د اعتراض او لاریون موخه وخت باید دوی سره شریک شي. مودا وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلی وو اعتراض او لاریون په اړه معلومات باید یو ورځ وړاندې د امنیتي ځواکونو سره شریک او اجازه یې د عدلي وزارت لخوا واخیستل شي. په کابل کې د نننی لاریون د شعار یوه بله برخه د بېوزلۍ سره مبارزه او د کار غوښتنه وه. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د وستو لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لري. د ښاغلي کریمی په خبره په دې پروګرامونو کې د یو شمېر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا مهال د افغانستان ډېرې اوسیدونکي له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګارۍ او لومړنیو توکو د بیو لوړېدو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ازادي رادیو ته ویلي چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د ډزو په نتیجه کې د دوو کسانو د وژل کېدو عاملان نیول سوي دي. په دې ولسوالۍ کې یوه واده کې د طالبانو تر چاپي وروسته په ډزو دوه کسان وژل سوي او څو تنه چاپيان سوي. ځینې افغانان او د کرکټ څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي.
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای شي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپل نورې لوبې وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړي او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکي کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي. خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکا راوستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي یووالي ترڅنګ د هیوادوالو د ملي حیس په لوړېدا کې مهمه ونډه لرلې.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبډلې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله شته چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډیره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډیر سخت وخت ورکه په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپل هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک په دې اړه چې د تیرې لوبې نیمګړتیاوې څه وې او په روانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري څونه ویل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تیرې شپې په لوبه کې خپل سلمه وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ.
د کوټې تجارانو وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د دروازې د تړل کېدو له کبله د کوټې کاروبارونه اغیزمن شوي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال سمد شبنم تفصیل لري.
روسي ګلې د کوټ شهر هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لاري راوړونکو د بار ملکی مالونو لپاره مشهور دی، خود چمن او سپین بودک لاری د تړلو لکبله ووس کاربار اغزمن سوی دی. شپیته کلن میبوب خان لتیرو دو دیرش کلون سخه دلته کاربار کوي. دا غه په وینا چې په اوسنی وخت کې کاربار په ټپه درېدلی دی.
دا تا چاس مسد دلته ورسی مال رالی مسد مس دلته رالو جی گلیل دا کلی کامیاب سو ورسی مال باندې کپڑے راتلی چادران راتلله دا کټو شاشي مسد نور کپڑے دا وستو راتلی پجرتون راتل نو سامان راتل رډوغان راتلی ډیر شان راتل دا په وخت کې هغه وس ختم سول دغه بعد بیا دا بارډر مال شروع سو بیا نو دا بارډر هر شی راتل روان دي دا بارډر شی چې دي هر رقم سامان پکې
چمن او سپین بولدک لار د اکتوبر پر پنځمه نیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل سوی وه. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي وو چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلۍ یو بل دوکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویش منډه کې بند پاته دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې که پراته وي هغه هم پاکستان له نسي راوښتی، که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجه څخه په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 to 15,000 روپۍ وه. د هغه شي اوس په 20,000 روپۍ کرایه باندې هم نه راځي، او کم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایې نسي پوره کولی او دوکانونه تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرده ډک وله، اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرده خالي کله پریم شووله. اوس دا دا ګودامونه څو دانې دغه لدونه خالي دي. د دوکانو کرایه 10,000 to 20,000 دي چې کاروبار نه دا ډیر په سختۍ سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړي دي. د اکتوبر پر 20 نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. پاغه کې پر زیاتره پریکړو اتفاق هم وسو، خو دواړو غاړو ویلي وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډیر ضربا د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل سوې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته ستر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت غومی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خیږي، هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې غومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده
چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي، خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو